ماده تکل باشم. سلام آقای تکل.
ډیر زیاته مننه کوم. امید مرزبان قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د راتلونکو یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرېږي. خو په لنډه خبري برخه کې به د بدخشان د یو سیمایز مقام څرګندونه واوري چې وای د یمګان ولسوالۍ له سقوط وروسته د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم اوس له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې هم د خبرونو سرچې کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیاتو سره باندې 12 وسلوال وژل شوي دي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. او د اوکراین اوه تنه پوځیان هغه وخت ووژل شول چې دغه هیواد په ختیځ کې موټر پر یوه شخصي ومین ور برابر سو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې څه باندې 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت یوه ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې له شنبې راهیسې پیل شوي افغان قواو ته زیان نه دی اوښتی.
عملیات روان دي. تر اوسه پورې زموږ د پرسونل د مرسوبینو مورال لوړ دي. انشاءالله ډېر ځل مشکل تر پای ته کېدل شي.
وسلوال طالبانو د خپل ملګرو د تلفات په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان یمګام ولسوالۍ د شنبې په ورځ د دولت وسلوال مخالفینو لاسته ورغله. په همدې حال کې د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو ولسوالۍ لکه جورم، کیران، منجان او بهارک له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. د راپورونو پر اساس ښاغلی رحمان ویلي چې تاجکستان تل د افغانستان ملاتړ کوي او دا پروسه به روانه وي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسولزاده سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په باب خبرې وکړې. دواړو لورو پرون یوه ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړه. د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکی څانګې مسؤل خورشید همدم د افغانستان او تاجکستان د ګټي اعلامیه په باب معلومات ورکوي.
در بحث‌های اقتصاد و تجارت، انرژی،
دیوای د دوړو هیوادونو د اقتصاد، تجارت، انرژی او بو د راز د علمی او فرهنګي اړیکو په باب او د امنیتي همکاروي په اړه د سو پریکړو او تړونونو د عملی کېدو غوښتنه وکړه. چنګار وسو چې په دې سوداګرۍ او اقتصادي برخه کې باید د دوړو هیوادونو همکاري زیاته کړي.
بهتر میانی دو کشور و ساختارها ایجاد بشود.
اجرا رئیس بنند اوبو په باب یو نړیوال کانفرنس کې چې په دوشنبه کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان اجرا رئیس او ورسره ملګري هیئت یې د یکشنبې په ورځ تاجکستان ته ولاړ. د کندهار چارواکي وایي درې تنه مشکوک وسلوالې د دې ولایت پر دولتي تاسیساتو د برید د طرحې په تور نیولې دي. د کندهار د مطبوعات دفتر د اعلامیې پر اساس په دې ډله کې دوه د کندهار او بل د زابل ولایت اوسیدونکي دي چې غوښتل یې د کندهار پر دولتي ادارو تروریستي، انتحاري او نور بریدونه وکړي. اعلامیه وایي چې نیول سو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. بیا هم شرغلست. د اوکراین اوه تنه پوځیان هغه وخت ووژل سول چې دغه هیواد په ختیځ کې موټر پر یوه شخصي ومین ور برابر سو. د اوکراین د پوځ د فیسبوک د فانی د پیغام پر اساس پیښه د دونیسک ښار په 15 کیلومتره کې چې د روس په لو بیلتون غوښتونکو مهم مرکز ګڼل کیږي سوي ده. په دې پیغام کې ویل شوی چې دغه مین د بیلتون غوښتونکو لخوا شخړه شوی وو. خو بیلتون غوښتونکو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. کیفای اورس له هغه چې په فبروري میاشت کې په مینسک کې د اوربان موافقه شوی د اوکراین په ختیځ کې تر سلو زیات اوکراینی پوځیان او 50 ملکیان وژل شوی دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې د اوکراین په ختیځ کې د سارنی ماموریت پر مخ بیایي وایي له اوربان سرغړونې په زیاتېدو او جدي کېدو دي. د ایران خبری اجنسونه وایي د دغه هیواد چارواکو د پخواني ولسمشر یو مرستیال د نااعلان سوو تورون له کبله نیولی دی. د قضایه قوې ویان غلام حسین محسیني ویلي چې حامد بقایي پرون نیول سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. بقایي په اجرایي چارو کې د پخواني ولسمشر محمود احمدینژاد مرستیال و. د سوریه فعالان وایي د ادلب ولایت د شمال لویدیځ پورې و ښارګوټي د دولت هوایي بریدونو نه څلوېښت کسان وژلي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي دغه حملې پرون په جنودیه ښارګوټي کې سوي دي. دغه اداره وایي په وژل سوو کې شپږ ماشومان او څلور ښځې هم شامل دي. د ادلب ولایت زیاتې برخې په وروستیو په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې په ګډون د یاغیانو د ډلو ټپلو لاسته ورغلي دي. د نړۍ د اووه صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی هب مشرانو د مسکو پر خلاف د بندیزونو د شدیدولو خبرداری ورکړ. په روسیې دغه بندیزونه د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د رول له کبله لګول سوي دي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو مشران دا خبرداری په هغه اعلامیه کې ورکړ چې پرون یې د جرمني په جنوب کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې صادره کړه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د دغو بندیزونو دوام باید په دې پورې تړلی وي چې د مینسک موافقه څومره عملي کېږي او د اوکراین د حاکمیت حق ته څومره درناوی کېږي. که څه هم د اوکراین د شخړې ښکېلو لورو په فبروري میاشت کې په مینسک کې د اوربند پر موافقه سلا وکړه چې له دغه اوربند نه ډېرې سرغړونې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډاډه دی چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډله به له عراقه شړل کېږي. بارک اوباما په جرمني کې د جی اووه ډلې د غونډې په څنډه کې د عراق له صدراعظم حیدار العبادي سره په کتنه کې وویل چې موږ له هغو سیمو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی چې د دوی لاندې کړی وي. اوباما په عراق کې ځینې موجود ګواښونه تایید کړل خو ژمنه یې وکړه چې د امریکا متحده ایالات به د عراق د امنیتي ځواکونو روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکړي. عبادي له اوباما او د جی له اووه مشرانو مننه وکړه چې د داعش په وړاندې د ده حکومت ملاتړ کړی دی. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه او قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي چې ادبي او کلتوري او همدارس هنري بحثونو ته ځانګړی پروګرام دی. خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې د بدخشان د امغان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي، د بدخشان ولایت یو سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت څو نورو ولسوالیو ته هم جدي امنیتي خطر متوجه دی. د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي حکومت تدابیري اقدامات نه کوي نو ځکه دا خطر د پراخېدو په حال کې دی. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي ډېر ژر به یمګان ولسوالۍ د دولتي ځواکونو لاسته ورشي. په دې اړه د سالم محمد سالی په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې دي. عبدالواحد خطیبي چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ ونیوله، اوس څو نورې ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې سوي دي. جرم ولسوالی ډیره زیانمنونکې ده. کران و منجان هم دغسې. بهرک ولسوالی ته عملا جدي امنیتي ګواښ متوجه دی. هر شیبه ممکن په دغو ولسوالیو کې یوه پیښه وسي. د بدخشان یمګان ولسوالی د شمې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د بدخشان د سولې کمیټې رئیس ښاغلی خطیبي وایي دغه ولسوالی له زیاتې مودې راهیسې محاصره وه خو چا یې پر وخت چاره ونه کړه. مرکزی حکومت به تر کله لاسترزنی ناست وي او یوازې له لرې ننداره کوي. هغه اقدامات چې باید مخکې کېدی داسې وخت ترسره کېږي چې دلته یوه لویه پیښه سوې ده. د یمګان ولسوالۍ تر سقوط څو ساعته وروسته د بدخشان سرپرست والي شاه ولي الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ به ډېر ژر بیرته له وسلوالو طالبانو او هغو بهرنیو جنګیالیو ونیول سي چې هلته دېره دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د یکشنبې په ورځ ویلي وه چې دغې ولسوالۍ ته یې تازه دمه پوځیان لیږلي چې په عملیاتو کې به برخه لري. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي او ډېر ژر به دغه ولسوالۍ ونیول سي.
عملیات روان دي تر اوسه پورې زموږ پرسونل د منصوبین او مراد لوړ دي ان شاء الله ډېر زل مشکل ته پای ته کېدل شي.
شغلی وزیر وویل چې په یمګان کې ګڼ بهرني جنګیالي هم شته چې د جګړې اصلي سبب دوی دي. د دغو بهرنیانو هویت مشخص نه کړ، خو د بدخشان سرپرست والی تر دې مخکې ویلي و چې د تاجکستان د اتباعو په ګډون د منځني آسیا جنګیالیو په بدخشان کې نفوذ کړی دی. څرګنده نه ده چې یمګان ولسوالي به کله د دولتي ځواکونو لاسته ورسي، خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي سږ کال د بدخشان وضعیت خلکو ته ډېر د اندېښنې وړ دی.
د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه د نورو معلوماتو لپاره صالح محمد صالح د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي دولت وزیري سره په تفصیل خبرې کړي. د مرکې په پیل کې ښاغلي وزیري د پوښتنې ته ځواب وایي چې په یمګان کې جنګیدونکي وسلوال مشخصا څوک دي؟
هر کله چې لس نفره دولس نفره مخالفین وژل کېږي هغې کې دوه درې نفره څلور نفره حتمي او ضروري بهرنیان دي. دلته هم د دوی سره بهرنیان دي، په زیات شمېر ورسره دي، جګړه هم هغه بهرنیان کوي.
تاسو څه فکر کوئ که چیرې افغان قواوې دغه ولسوالي ونیسي، آیا د ساتلو توانې لري؟ ځکه چې ویل کېږي کیدای شي چې بیرته هغه وسلوال سیمې ته راسي او دغه سیمه د افغان ځواکونو څخه بیرته ونیسي.
تاسو ته معلومه ده لکه نور ولسوالۍ د افغانستان چې وسلوال پوځ او ملي پولیس ساتي، همداسې د یمګان ولسوالۍ هم ساتلی شي. دا خو تاسو ته ټولو ته جوته ده چې په افغانستان کې جګړه ده، استخباراتي کړۍ دي چې د مخالفینو شالاړې دي، پالکۍ ملاتړ کوي، بهرنیان ورسره دي. کله چې کوم ځای کې مشکلات ایجاد شي، دا په دې معنا نه ده چې هلته وسلوال پوځ نشي کولای چې هلته عملیات وکړي. د یمګان او د یمګان په شان نورې ولسوالۍ د افغانستان ټولې ولسوالۍ د وسلوال پوځ د حاکمیت لاندې دي، د افغانستان د دولت د حاکمیت لاندې دي. ټولو ولایتونو کې دولتي حاکمیت دی، ټولې لویې لارې خلاصې دي. د یمګان ولسوالۍ به په همدې شکل باندې ساتل کېږي په نورې ولسوالۍ چې دي.
د دې ولسوالۍ تصفیه به څومره وخت ونیسي؟ تاسې څه اټکل کوئ چې څو ورځې، یوه هفته، دوې هفتې، څومره وخت؟
نظامي عملیات او فعالیتونه دا په دې معنا نه دي چې په ورته وخت صحیح کړي چې په یو ساعت کې به پای ته ورسي یا دوه ساعت. دلته هدف دا دی چې ما تاسو ته وویلي چې ډېر ژر به انشاءالله سیمه د مخالفینو څخه پاکه شي.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وله ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. قدرمنو اوریدونکو، او د هم د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام
د ازادۍ راډیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه، مې ومنئ، ومانیم راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې افغان انځورګر عزیز الله توخی په افغانستان کې د انځورګرۍ پر اوسني حالت خبرې کوي.
زه خبرو تاسو کو خپل نقاشي او احساس ته.
لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزی د خپل نوي چاپ شوی کتاب د بیان ازادي خندونه ولارې په باره کې خبرې کوي.
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي.
د کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد خادمن لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د غبرګولي په دولسمه د پاکستان اسلامي جمهوریت سفیر د اطلاعات او کلتور له وزیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پراختیا غوښتنه وکړه. د بختر اژانس د خبر له مخې په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د اطلاعات او کلتور له وزیر عبدالباری جهانی سره په کتنه کې ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پیاوړتیا او پراختیا غوښتونکی دی. د پاکستان سفیر ویل اسلام آباد چمتو دی چې افغان دولتي خبریالانو ته تحصیلي بورسونه هم ورکړي. د اطلاعات او کلتور وزیر په دې کتنه کې خوشی څرګنده کړه، ویل چې افغانستان له پاکستان سره هر از همکاري ته چمتو دی او د دواړو هیوادونو د خبریالانو ترمنځ خبرې اترې ضروري دي. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر د افغانستان اتباعو ته د ویزې د ورکولو په بهیر کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم وکړه. د جوزا د میاشتې په 15مه به بامیان د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاری اتحادیه یا د سارک سازمان د پایتخت په توګه اعلان سي. د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاری اتحادیه په 2015 کال کې بامیان د مختلفو تاریخي دورو، څلیو او طبیعي منظرو د لرلو په وجه د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه وټاکه. د بامیان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کبیر دادرس په وینا دوی له څو میاشتو راهیسې تیاری کړي چې په دې ورځ به مختلف نندارتونونه هم جوړیږي او راغلي میلمانه به د بامیان د مختلفو سیمو ننداره هم وکړي. ټاکل سوی چې د سارک د غړیو هیوادونو بنګلادیش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، سریلانکا او پاکستان د فرهنګ وزیران هم د سارک د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان د پیژندنې په دې جشن کې ګډون وکړي.
تیر جمعه د پکتیکا په مرکز خرنه کې د سلیمان غر په نوم مشاعره ترسره سوه چې د مختلفو ولایتونو شاعرانو او د شعر مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار نجیب الله لوخیل مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
په دې مشاعره کې د لوګر، کابل، غزنی، لغمان او یو شمېر نورو سیمو شاعرانو هم برخه درلوده. د پکتیکا مرستیال والی عطاالله فضلي د مشاعرې په پیلیزو خبرو کې د سلیمان غر د مشاعرې جوړېدل د ټولنې په فرهنګي قشر او ولس کې د ذهني افکارو د تبادلې، سولې، پرمختګ او ورورولۍ یو فرصت یاد کړ. د وویل چې د شاعر خیال، احساس او عواطف چې د شعر په هره بڼه وي ټولنه ورڅخه متاثره کیږي او د بدلون الهام ځینې اخلي.
اواز څوک د خپل زړه اواز چې دی، که په عاطفي شکل وي، که په حماسي شکل باندې، که عشقي شکل باندې، او که د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره وي، خو د خپل زړه هغه اواز چې هغه د شعر په جواب باندې راوباسي تر څو خلق ټولنه
د پکتیکا مرستیال والی ژمنه وکړه چې د دې مشاعرې شعرونه او غزلې به د یوې ټولګې په بڼه چاپ کړي. بشیر محمدی د سلیمان غر مشاعرې د ګډونوالو پینوان د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی پیغام ونست.
د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په توګه ډاډ درکوم چې د پکتیکا ولایت د عامه کلتور د ساتنې او پرمختګ، د ځوانانو چارو د سمون، د رسنیو د حالت د بهبود، د ژورنالیستانو د ملاتړ، د توریزم یا ګرځندوی چارو، شعر، ادب او هنر پیاوړتیا ته به ځانګړې پاملرنه کوم.
د کابل پوهنتون استاد لال پاشا ازمون چې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعرې مشر میلمه وویل چې
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه، د خیال او عاطفې په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعرې چې دي، هغه واقعا د هنر په ګاڼه په سولول شوي دي. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پایټکه کېښود.
د مشاعرې په لړ کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه، نظمونه، طنزیه کلامونه، تمثیلي ټوټې او ځینو هم خپل غزلونه د ترانوم په بڼه زمزمه کړل.
کله لروي، کله بر ځانې رواني، د سلیمان د غره په سر ځانې رواني، یو ځوان په ګلیچي ټوپک ځان وویشت، هغه دای و
سپارو کې د ګل بلبلان، بلبلان وای وی دی ودان دا وطن دا افغان.
د مشاعرې په پای کې د غزل شپه جوړه شوه او د شپې تر ناوخته د پکتیکا د سیمه ایزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرت وشو.
په تیرو دوو میاشتو کې د کتاب مینوالو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کتاب ورځ او اونۍ ولمانځله او مقصد دا و چې خلک مطالعې ته وهڅول سي. خو د کونړ فرنګیان وایي چې په دې ولایت کې لکه څنګه چې ښایي د ځوانانو مطالعې ته زړه نه ورځي. زموږ همکار رولا انوري پر همدې موضوع له کونړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د کونړ فرهنګیان وایي ډیری خلک لوستي دي خو کتاب به یې په لاس کې ونه ویني، په نورو بې ځایه کارونو او د یو بل په غیبت په تل اخته وي. د کتاب په اخستلو او لوستلو ورته ځان کمزوري ښکاري. دوی وایي د کتاب مطالعې سره د انسان علم او معلوماتو کې زیاتوالی راځي او مطالعه کوونکی شخص پرمختګ کوي. خو په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې د ګټور کار ته ارزښت نه ورکول کیږي. فرهنګ پال محمد ادریس غروال وایي په هیواد کې تیرو او روانو جنگونو د هر سرنګ بدل کړي، له خلکو یې ډیر شیان هیر کړي دي. پخوا کتابه لوستو کسانو کتابونه مطالعه کول، خپلو معلوماتو او د علم زیاتوال لپاره به یې شپه او ورځ کوښښ کولو، خو اوس هغه هڅې خلکو له پامه غورځولې دي.
چیرته چې شعوري ټولنه وي هلته حتما کتاب مینوال وي، د کتابتون مینوال وي. خو له بده مرغه د تیر جنګونه او جګړې، ناخوالې، اقتصادي ستونزې، فقر در دې لامل شو چې څوک یې د کتاب لوستلو ته، د کتاب فرهنګ ته پرې نه خودل.
اکرام مامون هم وایي چې جګړو له خلکو کتاب او قلم غورځولې او په ځای یې ټوپک ته مخه کړې ده، چې ورسره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پوهې کچه راټیټه شوې ده.
څومره ځوانان ګورم او بیا په مجموع کې تعلیم یافته قشر، د مطالعې سره د دوی علاقه ډېره زیاته کمه ده.
مامون وایي مطالعه د هر انسان دپاره ځکه اړینه ده چې که چیرته یو څوک ښه مطالعه وکړي، هغه ښه معلومات ترلاسه کولی شي، او کله چې معلومات حاصل کړل بیا په هر ځای کې ښې او ګټورې خبرې هم کولی شي.
او مطالعه یعنی داسې یو کلتور هم دی چې یو داسې یو عادت هم دی، د یوه نشه ورته زه ویلی شم، که یو څوک په مطالعه باندې عادت شي، روغ دی شي، او هغه په څلیرویشت ساعته کې یو ساعت مطالعه ونه کړي، نو هغه ډېر ذهني نارامه وي. یعنی انسان په دې روغ دی کېږي. عمومی معلومات چې کله د انسان سره موجودی، هغه نظر ورکولی شي، هغه ادراک کولی شي، هغه په مسایلو باندې ښه پوهېدلی شي. که سړی سره انسان سره مطالعه موجوده نه وي، نو هغه به په څه باندې پوه شي، هغه به په څه نظر ورکړي.
غروال وایي که څه هم چې په کونړ کې د پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو د رامنځته کېدو سره یو شمېر کسانو مطالعې ته مخه کړې، خو هغه هم کتاب د شوق او ذوق په اساس نه ګوري، بلکې د ازموینې او په پوهنتون کې د بریالیتوب دپاره مطالعه کوي. او کومه مطالعه چې د شوق او خپل احساس له مخې ونه شي، هغه ښه نتیجه نه ورکوي.
خو بیا هم اوس چې په کونړ کې یو پوهنتون شته، یو شخصي پوهنتون شته، دارالمعلمین نه دي، د پخوا په پرتله باندې د کتاب مینوال شته، او هغه یا له مجبوریت د مخې شته دی او یا دغه له مخې. خو اصلا کوم مطالعه چې د ذوق له مخې کېږي او یو انسان د خپل معلوماتو د کچې د زیاتوالي دپاره کوي، هغه حالت لږ دغه دی، د خواشنۍ دی چې خلک د کتاب سره ډېره مینه نه لري. خو بیا هم په دې توان کول کې د ناولونو د لوستلو، د شعري ټولګو د لوستلو دا مینوال ډېر دي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل دفتر کې دوه کتابتونونه لري، له سهاره تر ماښامه د لوستونکو په وړاندې خلاص وي، خو څوک ورته نه راځي.
متعلمینو نه د ټولو لوستوالو نه هغه د امینو خبره چې الف او ب ولاړولی شي، زما هیله ته دا ده دغه دوه کتابخانې چې موږ لرو په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې، دغه شانتې په دې بازار کې کتابخانې دي، هغه وخت چې بې ځایه موږ ضایع کوو، هغې نه ښه خبره داره چې دا د کتاب په لوستنه باندې، د اخبار په لوستنه باندې، د مجلې په لوستنه باندې، چې هر څوک چې وي دی د مطالعې کوي، اخبار دې لولي، مجله دې لولي، حتمي ضروري به داسې یو څه د ده مخې راځي په همدغه لږې تنګې او لنډې لوستنه کې چې د ده په معلوماتو کې به اضافه کېږي.
هغه وایي کومو خلکو او قومونو چې پوهې او مطالعې ته مخه کړې، نن په نورو حکومت کوي او اسمان ته ختلي، خو د افغانانو په څیر خلک چې علم ته یې شا کړې، د کتاب او قلم په ځای ټوپک خپل کړی دی، د هرې ورځې په تېرېدو ستونزو سره مخ کېږي. پوهان وایي د مطالعې سره د انسان علم زیاتېږي، ذهن یې غوړېږي او وده کوي، او څوک چې مطالعه نه کوي د هغه ذهن کمزوری کېږي، او په پای کې یاد کړي شیان هم له یاده وځي او په بې سواده شخص بدلېږي.
په دا وروستو کې د لوګر د مس عینک کان په اړه ځینو لرغونپوهانو ویلي و چې په کان کې د کیندنو پر مهال د داسې خار نښې نښانې چې د برونزو په عصر پورې مربوطېږي تر سترګو شوې دي. خو د افغانستان د لرغونپوهنې ریاست رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې تر اوسه لا په کان کې داسې څه نه دي موندل شوي چې د برونزو په عصر پورې دي مربوط وي، خو په کان کې له ځینو اثارو څرګندېږي چې ممکن کوم خار وي. زموږ همکار قسیم سولمال له ښاغلي تیموري سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د مس عینک په سیمه کې د برونزو په عصر پورې مربوط کوم ښار کشف شوی دی که یا؟ ښاغلی تیموري وایي
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار د پای کړی ده، تر اوسه پورې په مس عینک کې کشفیات چې شوی ده ټول د بودیزم عصر ده، ولې امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برونز وجود لري که نه، ولې تر اوسه پورې با کوم شهره کوم خار کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصلي برن کې وجود نه لري.
کدام دې بودیزم د اثر پر اثر باندې راته معلومات راکړي چې داسې ویل کېږي چې ځینې اثار تخریب شوي دي، ځینې قاچاق شوي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه شی چې څونه اثار تخریب شوي دي او څونه اثار فعلا دلته موجود دي، کشف شوي دي؟ وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه لرم. مخکې څه کارون شوي دي په مساینه کې هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار ته شروع کړو په مساینه کاملا د مساینه کې ساعت بستنی فریزر شوې ده او قاچاق باران وزه تاییدوم چې هلته غیر قانوني افراز شوې ده. مونږ د هغه وخت چې کار رسمي او قانوني په مساینه کې شروع شوې ده تر اوسه پورې نه کوم قاچاق نه کوم اثر تخریب شوې ده. من تامو شرجما خواهش داده چې باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چې باید د مشرولات درم چې باید د یو مجسمه یا اثر باید وقایع شي، موږ باید دا تایید شي چې امکان محترم وزارت باید دا شیان ما ته عمله وکړي چې ان شاء الله پروژه روزید که دا ساعت
او داسې هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مساینه کې یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي، دوی خپل کار په دې خطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ سوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازنی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول سوي دي همدا تاریخي آثار دي که نه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي او موجود دي؟
نه، دا مسله بېخي دوام خوب لومړی چې کار هلته شروع شو په لږ ډېره مشکلات و، د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا اثر خط چې افتاد شي او دې بل ځای کې انتقال شي. خو اوس دا مشکل نه دی، هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه نه دي کړی. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرکات او بعض وسایل تجداد شمیر در رد دارم. دا مسئله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وختن وخت با ماده وکړي. دا مشکل اساسي دا نه دی چې دا اخترغون آثار د دې معنی کار دی، دا مسئله بیخي مزده رادومه.
افغان انځورګر عزیز الله توخی وایي چې په دنیا کې نقاشي ډیره بدله شوې ده، خو افغان انځورګران اوس هم ډیر نیولی لاس کار کوي. لکه غلی توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. توخی صاحب، که درته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
ما د نهم صنف نه تر دولسمه زراعت انسټیټیوټ ویلی. زما خپله رشته په اول قدم کې زراعت و، پس له هغه څه له انسټیټیوټ فارغ سوم بیا زه مستقیما د کرنې پانځي ته شامل سوم. بیا ما یو کال د کرنې پانځای ویلی، چونکه له اوله ما ډېر مینه دلوت انځورګری سره، نو ما بیا د خپل کرنې پانځای کنسل کو بیا مې تبدیل کو ځان هنرونو پانځي ته، بیا مې د خپل هغه تحصیل بشپړ کړ هنرونو پانځي کې. نو چونکه ما ډېر مینه دلوت، ډېر شوق علاقه مې دلوت، او که ما د کرنې پانځای ویلی وای نو زه یو ښه ډاکټر د زراعت نسم کېدای. چون زه اوس یو هنرمند یم، نو زه اوس ویاړم، افتخار کوم چې زه یو انځورګر یم.
تو خیسه به ومنه ویل چې په مجموع کې څومره کلونه کېږي چې نقاشي کوي؟
زه اصلا د کوچنیوالي نه ما ډېر شوق درلود نقاشي سره، نو بیا مې څه شروع کړو تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لس کاله الا پنځه لس کاله ما یعنی د خپل شوقی توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا ووایم، ما استاد هم نه درلود، د ما یو مشر ورور زه ډېر تشویقولم، نو پس له هغه څه زه یې تشویق کړم، نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډېره سو، نو بالاخره کارونه مې هغه سو مخته بول، نقاشي او خطاطي ډېر د هنرونه مخته بول، څه په هغې کې خطاطي و میناتوري و نقاشي هم و دا ټول کارونه مخته بول. پس له هغه څه زه د انسټیټیوټ زراعت نه فارغ سوم، بیا شامل دی هنرونو پانځي سوم، بیا ما د خپل دغه اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه سما شوق علاقه دلود نقاشی
یعنی تقریبا شوق خود څلور دیر
څلور دیر البته پدې څلور دیر کال کې مکمل اکادمیک شکل نه نو ابتدایي شکل یو پنځه لس کال وخت نیسه نو پس لغه سما اکادمیک کار شروع
یعنی د کوم مکتبونو پیروي کوي تاسو
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سړی مثلا پر رنګو بلد سي په مکتبو باندې بلد سي مثلا یعنی تجربه دې ډیر سي بیا کولای سي مثلا نور مکتبو ته هم لاس واچي لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلا په افغانستان کې ډیر مروج ده اکسپرسونیزم په افغانستان کې کار کوي هنرمندان پس لغه څه بیا مخته ځي بیا نو تجریدي مکتبونه دي مثلا فیویزم ده کوبیزم ده نو مختزه مدرن آرت ده نو دغه سي مختزونو ډير مدرن مکتبونه دي څنګه هم کولای سي هنرمند مختبوزي لیکن بیا یو تجربه غوړي شي اقتصاد غوړي مثلا ټول شرایط مساعدي چاته موږ خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډير په بد شرایط کې قرار لري یو خو محیط له خو خلک له بخوا اقتصاد او د بخوا زموږ د سیو بخښنه دي د سیو دولت هم نه د هنرمندان ته پام کوي یو وزارت اطلاعات او کلتور لري څنګه بی توجه ده بالکل بی تفاوت ده هنرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړ
ما په تعداد تقریبا 990 تر زر تابلوګان سم شروع کړه کار کړی
نندرتونونه مو درلو
بله ما نمازګا غانې ما دې دلو څه پنفاره دي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروزوی شو تاشکند کې ما نمازګا ور کړی بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سوم پاکستان کې تقریبا ډیر نمازګای مدلول څه ټول پن انفرادي توګه د ما نمازګا وی اسلام آباد کې ما دو نمازګای دلول څه په 29 کال کې و او 39 کال کې 29 کال کې د ما نمازګا په اونر کده ګالری کې کې ډیر څه نمازګا سره ډیر تشویق سوم د ما شاه آثار خرڅو څه په اخبارو کې مجلو کې مثلا د ما خپل انټریګونه یا تابلوګانی نمازګاوی چاپ سی ویو په ګندارار ګالری کې وو په دې نیمم کال کې حالت نمازګا د لوڅ دغه مسول نګینه حیات نومې ده یو هنرمند و څال تم دې ما ډیر اثر خرڅو حالت تون ډیر خارجیان راغلی وو ډیپلوماټان راغلی وو ډیر تشویق سومه دغه سی بیا په کراچی کې لاهور کې بیا په کوټا بلوچستان کې د ماډین نمازګاو ورکړي چې ټول انفرادي نمازګاو وي بیا څنګه سره په 2015 کال کې چې زلاړ مندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګا د لوڅ په 2006 کې و خانی فرنگ روشن پنوم یاد دې سه یو ګالری دلوت حال ته دما یو نمازګا و یو روسی نقاش او یو هندی نقاش و بیا مې په کرشنارت ګالری کې یو نمازګا دلوت بیا په د اخر وخت 2014 کې موږ ماجګا مدلوت په ګورګاون کې یو منطقه ده چې ارتباط د نیو ډیلی سره ده لري نو هلته موږ ماجګا مور کې څنګه د مون فرادي ماجګا و
ماشاالله خډیر نن درتون نو موږ درلو طبعا په دې کې به مختلف اثر خرڅوي هم ستاسو کومه یو تابلو و چې ډیر خلکو توجه ورته کړی ده او په لوړ قیمت خرڅوي ده
د ما تقریبا که رښتیا مې هنرمند ته ټول اثر ارزښت لري خو د ما یو څو اثر اوس په دیلی کې په ډیر شي قیمت خرڅو دوه درې اثر اوس یو اثر مې مسجد شاد شمشیر مسجد دا مې کار کړی وو او یو دوه تابلوګان مې شه تابلوګان په پاکستان کې خرڅو په ډیر شي قیمت وو څنګه هم یو تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و څه کار میکړه واغه کاپی نو مخبل کار کاغه د شي قیمت یو ژورنالیست جاپانی واخسته او یو بل اثر می و چې یو هالندیان و هالندیان نو کالری کې مون ماجګا دلوت د ما درې اثر ته خرڅ یو پورټریټ و اولټمن افغان اولټمن په نوم یاد ده چې یو سپینګری می کار کړه او یو جام منار دی هغه و هرات څاګه سر مې یاره واقعا ډیر شکر کړی و او د ما هغه شرط ډیر شي قیمتونه خرڅ
اوس په کابل کې څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2 لس نه نیول 15 کسان شمیر تر ازینو نو او داسې غیر مسلکی هنرمندان ډېر لرو چې هغوی په شوقي توګه کار کوي او مثلا بعض استادانو سره کار یې کړی او داسې مسلکی یعنی کم لرو او په مجموع کې هغه سې که فکر وکړو ډېر نقاشان دي.
تو خی صاحب معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي د هغو مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي؟
والا دغه ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي.
د امپرسیونیزم په دې خصوصیات
ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایی ته وایو. په ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو څه یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټ مټ باید هغه سي لکه څنګه چې ده
بالکل کټ مټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کیږي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغه شکل باندې
ټول ظرافتو
ظرافتو سره امپرسیونیزم مکتب داده سه په خوا مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب سپاره کې مثلا منګاګ د داوینچی دا پل سیزان دا نور دسه هغه دا گوگن دا پل گوگن دا دغه هنرمندانو څخه مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ څه هغه وخت ایجاد کړ چې دوی په اول قدم کې دوی دا کنواسونه به تورول مثلا بیا به داسې یو رنګ به پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده. بیا پس له هغه څه دوی پوه سوه مثلا داسې پوه سوه چې نه باید موږ دته یو شکل ورکړو مثلا خلک پوه سي چې دغه شی دغه شی ده مثلا که ونه ده که درخته ده که ډبره ده که انسان ده. بیا دوی شکل ورکړ دغه کنواس ته څه رنګونه په ډېر آزاد توګه کارېدل یعنی پغه کې مثلا داسې شکل دی رسیدنو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سره پغه کې پغه واکه به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته.
تو خیسه په دنیا کې د نقاشی مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پاتې دي او دنیا ډیره بدله شوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي وړ سي څه باید وکړي؟
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډېر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دغه قیدات نه ځان خلاص کړي. د ما یو داسې یو مشوره ده باید د دغه قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا په هر شکل کارولی سي ځان ته مثلا له کوڅنه د ځان تبدیل کړي مثلا راسي او بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې موږ که موږ متوجه سو زم کارو غیر د افغانستان کوڅه دي یا مثلا بازارونه دي یا پورټریټ ده مثلا دغه قیدات نه ځان خلاص کړي او کوشش وکړي چې تحصیل لاندې را نسي دي او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي هر څوک
کولی تاسو هند کې ډېر وخت تیر
کړئ. بله
هلته به موږ لیدلي چې د هند نقاشان چې دي ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي حتی د رنګونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه چې په تصور کې څه چې په ذهن کې ډیر آزاد کاروي. زموږ وال اوس هم په همغه ډیرو وړو وړو باریکیو پسې ګرځي په دې باندې حساب کوي حال دا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې ړنګې شوي دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انځور کی. زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي. ستاسو تجربه څه ده؟ په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړی د نقاشي هلته څنګه وځه؟
خو زه خبرو تاسو کو خپل نقاشي او احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کی فقط خبر اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې هغه هنرمندان څه کار کوي هغوی واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغوی د خپل هغه خپل احساسات څه لري په خدایو کې څه په یو کنواس کې د خپل دغه رنګ وهي صرف یو برس وهي دغه احساس یې د وایي دغه د ما احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سیدي دغه شی که ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما پخوا تاسو ته ویل چې زموږ جامعې ته او خلکو ته ارتباط لري. بدبختانه زموږ جامع تقریبا کدر ته وایم ته اوس هم اویا فیصد خلک تعلیم لري دي او پرېږده نور دا اونری کارونو ته فرهنګي کارونو ته له دې نه خو بیچارهګان بیخي لري دي محروم دي او دا نظر په محیط شرایط باندې ده. اوس د هندوستان د خلک یو بل شرایط یا بل محیط کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده، وطن آرام ده، او جامعه یو داسې یو دیموکراسي لري چې یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت چې دي شخصي هغه دي ډېر حفظ ده، څوک چا سره کار نه لري. اوس موږ خو داسې یو جامعه کې هغه لرو چې زموږ جامعه خو ډېر بدبخته جامعه ده. موږ خو ډېر حتی فکر وکړو تاسې دولت دې شي ته توجه نه کوي، زموږ دولت لرو. زه بخښنه دي د خپل یو خاطرات ډېر چې تاسو ته وایم. ما په پاکستان کې نمایشګاه درلود کوئټه کې، ما جنرال قونسل د کوئټې د افغانستان جنرال قونسل ما میلمه کړ، هغه خصوصي میلمه و د ما د نمایشګاه، او چې زموږ یو ډیپلومات ده په نمایشګاه کې راغی، ما ته وویلې چې تا ډېر ښه شیان کار کړی دي. نو ته فکر وکړه زموږ یو ډیپلومات په دې سویه چې د نقاشي له هنره دونه بیرته پاتې ده، چې یو اثر د هنري چې ما یو مشپې کار کړ هغه ته وایي څه ښه شیان دې کار کړي.
په دې له چې نقاشان مو د نقاشانو اثار مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له اثار سره د سیالۍ ویل سي، ډېره مننه چې رالی او زموږ بلنه مو ومنه.
تشکر نیازي صاحب.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
افغان کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد خادمان شاوخوا اتیا داسې کیسې لیکلي چې کرکټران یې ژوي دي. نوموړی وایي زه په خپلو کیسو کې له داسې سمبولونو نه استفاده کوم چې په ولس کې عام وي. دی نن خپله یوه نسبتا اوږده سمبولیکه کیسه راته لولي.
د کوترې غوټې په ټولو مرغانو د بڼکو ختلو ناروغي ګډه شوې وه. مرغان ویرې اخیستي وو. مشرانو مرغانو ویل که مرغه له پروازه ولویږي بیا خو نو مرګ ورته ښه دی. وارخطا وارخطا طبیب ته ورغلل. طبیب وویل د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چینو ډنډ پیدا کړي، په هغه ډنډ کې که سپینه کوتره غوټې وخوري او تاسو یې اوبه وڅښئ نور و بیا دا مرض ونه ویني. مرغان یوه بله خوا والوتل، د شنو اوبو ډنډ یې پیدا کړ، بیا د طبیب پر ځای سره راټول شول. اوس نو پاتې شوه سپینه کوتره او د اوبو غوټې. باخي وویل د سپین غره په لمن کې یوه سپینه کوتره اوسي، څو ځله مې تر سترګو شوې ده خو بیا رانه پناه شي. د باخي له دې خبرې سره مرغان ډېر خوشحاله شول. باخه والوته، د سپین غره په نښترو یې کوڅرې خپرې کړې، د کوترې سترګې پرې ولګېدې. ورو ورو د کمرونو په منځ کې غار ته نږدې شوه. باخي کوترې په ځان راټولې کړې، له پاسه د کوترې په خوا راخوسې شوه. کوتره ژر غار ته ننوته. باخه د کمره پر سر ورته کېناسته. کوترې ته یې وویل که ثواب غواړې دغه یې ځای دی، د مرغانو بڼکې په ختو دي، که ته د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چینو په ډنډ کې غوټې ووهې او مرغان یې اوبه وڅښي نور به بیا د مرغه بڼکه ونه خیژي. کوتره غلی شوه. په ټیټه آواز یې وویل زه له تا سره شین ځنګل د سپینو چینو ډنډ ته، که تا ته مناسبه ښکارېږي خو زه یې ځان ته نه خوښوم. باخه راوالوته، د مرغانو خوا ته رانږدې شوه. کوتره نه ورسره ښکارېده. باز وویل دا ځل نو زما وار دی، خامخا به یې راولم او ضرور به یې راولم. باز وزرې خپرې کړې. هیڅ یې د باخي انتظار ونه کړ. راوالوت او د سپین غره په لمن کې تاو راتاو شو. د کوترې سترګې پرې ولګېدې. له ویرې د غار له خولې تېره شوه. باز ولیده، له پاسه یې ځان پرې راخطا کړ، لکه د تیز باد داسې غږ په سپین غره کې پیدا شو. کوتره غار ته برابره شوه، ژر ننوته. باز راغی، د لوی کمره په سر کېناست او په تون غږ یې وویل ټول مرغان له بڼکو خلاص شول، ته له غاره نه راوځي، هله ژر شه. کوتره نوره هم د غار بیخ ته ولاړه. باز راغی د غار خولې ته، غار ته یې پنجې ورننه ایستې. وزر یې یوه بله خوا د غار تر خوله تیر شول. پنجې یې د غار په خوله کې وی بیرته راشاته سو. په کمره کېناست، نور یې هیڅ ونه ویل او په هوا شو. مرغانو چې باز بیا کوترې ولید ویره په ګډه شوه. رنګونه یې والوتل، یو بل ته یې وارخطا وارخطا کتل. بیا نو توتکی وویل لوی مرغان دی په الله سوګند یاد کړي چې له دې وروسته به نه په وړو مرغیو او نه په کوتره کار لري. دا کوتره موږ راولو. لویو مرغانو ته له یوې خوا د خپلې کمزورۍ خوند نه ورکوه، له بلې خوا یې د بڼکو ویره وه. یو بل ته یې تر ډېر وکتل. بیا نو لومړی سوګند باز یاد کړ، ورپسې لوی مرغان یو په بل پسې راتلل او د الله په نامه یې قسم اخیست. توتکۍ والوتې په ځنګله هواره او غره کې د امن 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 نارې پیل کړې. وړې مرغۍ له هرې خوا راتلې، له توتکیو سره ملګری کېدې. لوی سهیلونه ترې جوړ شو. د سپین غره په لمن د مرغیو سیوري خپاره شول. کوتره هم له غاره راووته، پاس په لوړ کمره کېناسته. وړې مرغۍ ترې تاو شوې، توتکیو چت چت وکول. کوترې ته د لویو مرغانو سوګندونه بیان کړل. کوترې وویل که هر څوک بل ته خیر ورسوي، ځان ته یې خیر په خپله رسیږي، خو زورور د کمزوري له وژلو خوند اخلي. بیا یې نو توتکیو ته مخ کړ که داسې نه ده. توتکۍ وچغېدې، سرونه یې وښورول. کوترې وویل درځئ اوس در سره ځم. مرغۍ خوشحاله شوې، هوا ته پورته شوې، امیل امیل کتارونه یې جوړ کړو. کوتره یې په منځ کې الوتې وه. د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چینو ډنډ ته راورسېدل. لویو مرغانو د وړو مرغیو په منځ کې کوتره ولیده. له خوشحالۍ یې تر سترګو اوښکې ولاړې. سپینې کوترې د سپینو اوبو په ډنډ کې د خوشحالۍ غوټې پیل کړې. وړو او غټو مرغانو په خوند خوند د ژوند اوبو ته مخوکه ورټیټوله. بعض د نورو مرغانو ته له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې. سوړ اسویلی یې وکیښ. په خوښۍ یې وویل تر زور مینه ښه ده. مرغانو نارې کړې تر زور مینه ښه ده او مینه تر زور ښه ده.
عزت الله پیژان که څه هم کمه شاعري کوي، خو شعر یې ګڼ نوي موضوعات لري. زموږ همکار فریبا ظاهر د پیژاند یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ژوند د مړي یو مزار وي چې تنه یې، ژوند د مړي یو مزار وي چې تنه یې، د غم شمعې پر کتار وي چې تنه یې، د دردو غشي را درومي پر سرګینی، د زخمونو لاله زار وي چې تنه یې، روح مې ساتي د اور پکو لبریدونو، خودکشي وي انتحار وي چې تنه یې، کور ته نه درومي او څاري ټولې لارې، لمر هم ستا په انتظار وي چې تنه یې، نه مسجد نوی خانې ته یې زړه کېږي، نه مسجد نوی خانې ته یې زړه کېږي، پیژان ټوله ورځ اوزګار وي چې تنه یې، ژوند د مړي یو مزار وي چې تنه یې، د غم شمعې پر کتار وي چې تنه یې.
د بیان ازادي خندونه اول لاري دا د لیکوال او ژورنالیست صفي الله ستانکزي تحقیقي اثر دی چې په دې وروستو کې علمي خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی ستانکزی دا کتاب د یو کال په موده کې بشپړ کړی دی او په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پراته خنډونه او لارې په نښه کړي دي. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلی ستانکزی سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
ښاغلی صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو خو چې څوک اوري او ازادي راډیو مجله اوري نو تاسو نوم سره باشنا وي. تاسو نوې یا تازه چاپ شوی کتاب دی د بیان ازادي خنډونه او حل لارې، اول خدا چې تاسو دا د مونوګراف موضوع فکر کوم څومره چې زه خبر یم، ولې مو دومره ارزښت ورکړ چې دا د کتاب په بڼه چاپ کړي؟
شفق صاحب، مننه کوم چې زموږ وختم سټوډیو ته او په دې اړه سره مرکه وکړو. د بیان ازادي خنډونه او حل لارې د هغه مونوګراف عنوان دی چې ما په پوهنتون کې تر فراغت وروسته وړاندې کړ. د بیان ازادي په اوسنی وخت کې څومره مهمه ده دغه اصل ته په کتو، او کوم خنډونه چې د بیان ازادي په وړاندې رامنځته شوي دي، په دغو خنډونو کې څوک څوک لاس لري، کوم اړخونه ډیر ګرام دي، که دولت دی، چارواکي دي، مخالفین دي، اوان په خپله ژورنالستان دي، دا خنډونه او همداراز د دغو خنډونو او ستونزو حل لارې، دا ډیره مهمه ده د یو غزوان لپاره چې مثلا ژورنالیزم لولي، د یو غزوان لپاره چې لیکوالي کوي. دغه ټول اصولو ته په پام سره، دغو ټولو ضرورتونو ته په پام سره ما وغوښتل چې دغه د کتاب په شکل باندې زرا ټول کم او بالاخره یو کتاب جوړ شي چې زما په څیر نور ځوانان هم کېدای شي ترې ګټه پورته کړي،
او د ځینو هغو فارغ محصلان غوندې، یعنی مونوګراف بابې زو نه ګڼي، یا هغه د چا خبره څوک په پیسو اخلي، څوک په بل شي لیکي. نو تاسو اول نه فکر کوم همدا هدف و چې باید چاپ شي. ښه، ستانکزی صاحب، دغه بیان ازادي هم که فکر وکړو یو داسې مفهوم دی چې افغانان تازه ورسره آشنا کیږي یا تازه ورسره آشنا شوي دي، تاسو په نظر بیان ازادي یعنی څه؟
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، خبرو کولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي، او یا هم د لیکنې په شکل باندې وي. او ازادي هغه امتیاز دی چې قانون نه او تابان یو انسان ته ورکول کیږي چې د هغه په وسیله باندې د بیان په څیر، د ژوند په څیر، د نورو امتیازونو په څیر له هغه نه ګټه پورته کولای شي. نو په ټوله کې د بیان ازادي په حقیقت کې د خبرو ازادي ته وایي، د حق د غوښتلو لپاره د غږ پورته کولو ازادي ته بیان ازادي وایي.
سنځي صاحب، دغه کتابم تازه ما لاستم راغلی دی، او په دې کې چې یو څه ماته ډیر جالب وو، هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هغه تاریخچه ده، یا یعنی کومو شاهانو یا کومو پاچاهانو د بیان ازادۍ ته څومره پام کړی دی، یا څومره د هغوی په وختونو کې خنډونه وو. اول پوښتنه خو به په دې اړه وکړم چې کوم پاچاهانو یا کوم تاریخ چې تاسو ذکر کړی دی، د چا په وخت کې ډیر پام ورته شوی او د چا په وخت کې بیا خنډونه ډیر وو؟
باید ویم چې د امیر حبیب الله خان له وخته د ښاغلي کرزي تر وخته پورې او تر اوسني وخته پورې د سیاسي چلندونو په اړه باندې په حقیقت کې دغه کتاب کې کتنه شوې ده. په دې معنی چې څه ډول سیاسي چلندونه شوي دي، سیاسي مقاماتو، سیاستوالو، حکومتونو، حاکمانو، واکمنانو د بیان له ازادي سره، ژورنالستانو سره، لیکوالانو سره، هغو خلکو سره چې د حق د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړی، څه ډول چلند کړی دی. په لومړي سر کې د امیر حبیب الله خان او امان الله خان ورپسې د حبیب الله خان کلکاني، او بیا د محمد نادر خان، او بیا شاو وروسته بیا د هغه د صدر اعظمۍ په دورو کې، او همدارز د داود خان پریسه جمهوریت کې، او له هغه وروسته د کمیونیستي رژیمونو پایل ده. له کمیونیستي رژیمونو مخکې د بیان ازادي لپاره ښه کارونه شوي دي. په حقیقت کې د امان الله خان دوره د بیان د ازادي لپاره، د رسنیو لپاره، د تاریخ یو زرینه پاڼه بلل کیږي. سراج الاخبار هغه اخبار چې د امیر حبیب الله خان له وخت را پیل سو، بل اخرې هغه کسانو په دغه اخبار کې کار کوي چې د افغانستان د ازادي د ترلاسه کولو لپاره ډیر غټ رول لوبولی. لمړنۍ راډیو دستګاه هم په دغه وخت کې فعال شو. له هغې وروسته د ظاهر شاه واکمنی چې تر 2005 کال پورې دوام وکړله، هغه واکمنی و چې په حقیقت کې د بیان ازادي ډیر ډیر کارونه ورته وشول، ډیرو ته پام ونه شو، بیلابیلو صدر اعظمانو چلندونه ورسره فرق کوو. د خپل د شاه د کورنۍ صدر اعظمانو یو ډول چلند ورسره کوو چې تقریبا پام نه ورته ساته. بیا ورپسې چې لاغې نه وروسته تکړه صدر اعظمان راغلل لکه موسی شفیق او ځینې نور، دوی د بیان ازادي لپاره ډیر ډیر کارونه وکړل، او دا هم یو نسبتا آرام د پرمختګ لپاره ښه دوره بلل کیږي. له هغې وروسته د کمیونیستي رژیمونو دوره و چې په دې کې بیا د بیان ازادي، که څه هم چې رسنۍ موجودې وي، هغه رسنۍ موجودې وي چې د رژیم په ملاتړ کار کوو، د رژیم پر ضد باندې د هیڅ رسنۍ فعالیت نه لیدل کیږي. که لیدل کیږي هم ډیر په مخفي شکل باندې به دوی مجلې او ورځپاڼې چاپولې، او په ډیر مخفي شکل باندې دا توضیح کېدلې. ډیر خلک په همدغو شعارونو او غږونو پورته کولو باندې ډیر خلک سرکوب شول، ډیر خلک مړه شول، ډیر بندیان شول. ورپسې د
مجاهدینو دوره په دې دوره کې په حقیقت کې د دې لپاره چې تنظیمی جګړې ډېرې زیاتې شولې نو د بیان ازادي ته هومره پام نه و شوی خو بیا هم په یو ډول باندې د بیان ازادي موجوده و رسنۍ موجوده وي او داسې د کشمکش دوره په دغه وخت کې و ورپسې د ملا محمد عمر اخند یا د طالبانو دوره و په دې دوره کې هم په حقیقت کې هغه رسنۍ او چاپي مطبوعات اجازه درلوده چې یوازې د دولت لپاره کار کوو یوه راډیو د شریعت غږ راډیو ورپسې ځینې اخبارو چې یوازې د دولت په ګټه باندې کار کوو تلویزیون په مطلق ډول باندې په دغه دوره کې نه موجود دا هم تقریبا داسې یو دوره بلل کیږي چې یو اړخ دی صرف دولتي اړخ لري او د بیان ازادي هم تر ډیره پورې نه مراعت کیدله ورپسې د ښاغلي کرزي دوره وه د امان الله خان په څیر د ښاغلي کرزي دوره هم ډیرو څیړونکو یوه زرینه دوره بللې ده که څه هم چې دغه ازادي په وار وار ټکنۍ شوې ده ژورنالستان سره کوب شوي دي په ځینو حالاتو
یا حتی غلطه استفاده ورنه شوې ده
غلطه استفاده هم په دغه وخت کې ډیر د پام وړ خبره ده چې غلطه استفاده ترې نه ډیره شوې خو په قانون کې او د حکومت ملاتړ په دغه دوره کې د بیان ازادي نه ډیر زیات دی او دا د ښاغلي کرزي د دورې یوه لاسته راوړنه ده
خنډونو په اړه تاسې یوه یادونه کړې ده که لنډ د خنډونو په اړه موایې
د بیان ازادي په وړاندې څلور ډوله خنډونه موجود دي قانوني خنډونه دي تخنیکي خنډونه دي سیاسي خنډونه دي او امنیتي خنډونه دي په قانوني خنډونو کې البته په ټولو دورو کې قانوني خنډونو ته قانوني محدودیتونو امتیازونو ته دغه ته پام شوی دی په دغه کتاب کې خو دغه وروستی فصل د خنډونو په اړه چې د ښاغلي کرزي په دورې باندې ډیر تمرکز لري ځکه چې په دې دوره کې ډیر کار ورته شوی دی که څه هم چې د افغان حکومت له قانوني پلوه په نړۍ کې به کېدای شي دوم یا درېیم هېواد چې د بیان لپاره دومره غټه ازادي ورکړې ده خو په ځینو حالاتو کې استثناءاتو منل په ځینو حالاتو کې د قانون نه پلي کېدل او بالاخره د همدغه قانون په سر باندې سم څارنه نشتوالی دا هغه څه دي چې قانوني خنډونه رامنځته کړي دي په ځینو حالاتو کې خپله د قانون ځینې مادې دي مثلا په څلورم ماده کې د بیان د ازادي په اړه باندې قانون کې راغلي چې هر څوک حق لري له دې پرته چې د دولتي چارواکو لخوا یې مخه ونیول شي د قانون له حکم سره سم معلومات وغواړي ویل کېږي او بیان کړي ځینو دغه اصل ته پام نه دی کړی مثلا بیرته دولت څارنه نه ده پې کړې ده هر څه چې زړه شوي دي ویلي دي دولت دې پکې ښکنځلې کړي دي سپکې سپورې خلکو ته ویلي دي نو دا بالاخره د قانون ماتونه شول او ورپسې تخنیکي خنډونه دي البته تخنیکي خنډونه ما په څو ډوله باندې ویشلې دي نه انډولتوب دی پروپاګنډا ده او نه مسلکیتوب دی په نه انډولتوب کې البته د بې طرفي نه ساتل دي په اوسنۍ حالاتو کې ډېر داسې بېلګې لیدل کېږي په بحثونو کې خپله
ښه به پوهېږي چې دا خبریال هم طرف واقع دی میلمه هم په طرف واقع دی په دغه
برخه کې خبریال ځان ډېر اوور اکټ کوي مثلا ډېر خپل مسؤلیت ډېر غټ بولي څرګندونې کوي حال دا چې دا د څرګندونو د نظر د شریکولو حق نه لري
یا حتی ځان یو څارنوال غوندې ګڼي دغسې پوښتنې
بله ځان ته اصول لري مرکه دغه ټول نه مراتول بالاخره نه انډولتوب ثابتوي او دا یو تخنیکي خنډ دی چې خپله ژورنالیست پکې ګرام دی او د دې اصلي لامل هم دا دی چې په افغانستان کې په اوسني وخت کې ډېرو ژورنالیستانو او ډېرو داسې خلک چې په رسنیو کې کار کوي هغوی ژورنالیزم نه دی لوستی بله خبره د پروپاګنډا ده یو مسله په رسنیو کې راوځي چې هغه حقیقت هېڅ نه لري رسنۍ دومره په هغې باندې فوکس کوي دومره یې خپروي چې بالاخره یوه ډېره غټه موضوع ترې نه جوړوي مثلا د 2011 کال موضوع چې کله د بهرنیانو د وتلو موضوع وه ټول خلک پریشان او حیران وو
او 2014
هم داسې په دغه شکل باندې ډېر مثالونه هم دغسې نور هم دي نو دغه هغه څه دي چې پروپاګنډا ده او پروپاګنډا هغه څه دي چې مثلا له ښو خبرو نه ډېر زیاته چټکۍ باندې دا خلکو ترمنځ خپرېږي
یعنی لږ تر لږه د فیسبوک خبر ترمنځ او د یوې رسنۍ نه خپرېدونکي خبر ترمنځ خو باید فرق ولري
دا باید فرق ولري یو خنډ هم نامسلکیتوب دی که څوک مسلکي نه وي په یوې رسنۍ کې نو په حقیقت کې ډېرې ستونزې رامنځته کولی شي
کېدای شي وجه به هم دا وي چې رسنۍ ډېرې شوې او تقاضا یعنی هغه وخت کې ډېره وه خو ژورنالیستان مسلکي کم وو نو هر چاته یو چانس پیدا شو یا فرزند یوې رسنۍ مشر خپل زوی خپل وراره دوی هم راوستل هغوی ژورنالیستان کړي کنه نو
ژورنالیست یو مسلکي شخص تعریف شوی دی خو که اوسنیو حالات ته وکتل شي ځوانان مسلکي اشخاص نه دي له 12 فارغ شوي دي راځي په یو پروګرام کې د چلوونکي په صفت باندې کار کوي
بې له دې چې کوم روزنیز ټریننګونه مو اخلي ستانګزی صاحب وروستۍ پوښتنه به مې دا وي چې تاسې په خبرو کې دا خبره هم یاده کړه چې بیان ازادۍ نه کله کله ناوړه استفاده هم شوې یا سمه نه ده کارول شوې او د دې تر څنګ مونږ تاسې دغه د وینو په ورځني ژوند کې هم چې کله مونږ په مرکو پسې ځو یا د یو چا لخوا ښه چلند نه کیږي یا فرزند ژورنالیستان وهل کیږي یا توهینېږي دغه خبرې هم ټول شته دي او دې ته په کدو چې ژورنالیزم یا رسنۍ چې دي څلورم ځواک بلل کیږي نو څه فکر کوي دغه ستونزې تاسو په نظر کوم حل لار لري او څنګه باید حل شي؟
لکه څنګه چې موږ ټول شکر مسلمانان یو، په اسلام کې د بیان د ازادي په اړه باندې ډېر ښه امتیازات ورکول شوي دي او تر څنګ یې محدودیتونه هم وضع شوي دي. د اسلام د سپېڅلي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه ډېر داسې حدیثونه پاتې شوي دي چې په هغې کې د بیان د ازادي په وړاندې ډېر ښه نظر ورکړل شوی دی. مثلا دوی هغه څوک چې د یو جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کوي تر ټولو برتره جهاد بللی دی. دغه خبره په ځینو حالاتو کې خلکو ته د دې اجازه ورکړلې چې د هغه په وړاندې غږ پورته کړي، خبرې وکړي. داسې ډېر څه راغلي دي، مثلا ویلي دي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، او حق او ناحق سره مه ګډوئ، په داسې حال کې خو بالکل حق مه پټوئ چې ښه پوهېږئ. نو دغو اصولو ته په پام، یعنی په لسګونه داسې نور احادیث او آیاتونه راغلي دي کې سمه مطالعه ترې وکړو، دغو اصولو باندې ولاړ اوسو، او تر څنګ هغه وضعي قوانین هم چې تر ډېره پورې له قرآن پاک نه دا په استناد اخیستل شوي دي. نو دغه اصول که موږ ټول ومنو، که موږ حق او ناحق سره ګډ نه کړو، چېرته به مثلا کوم خنډ سره مخ شو که موږ خپله ژورنالیستان اوسو؟
او د جابر په وړاندې چې خبره وشیم خو مشکل حلیږي؟
بالکل. خو په دغسې حالاتو کې که غواړي چې مثلا د جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کړي، د ژورنالیست نه پکار ده چې له هغه نه ملاتړ وشي. نه کېږي چې مثلا خپل ځان په خطر کې واچوي او داسې یوه خبره وکړي. لکه څنګه چې په افغانستان کې په وار وار دا مثالونه کتل شوي دي، که چا د یو جهادي مشر او یا بل مشر په وړاندې کوم رپورټ خپور کړي، هغه یې تر مرګه پورې وهلی ډبولی دی. نو هغه څه دي